په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د خبري برخې دېرش دقیقې دوام کوي. دا راپور اوري چې د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي چې انتخاباتي اتحاد دوام ونه کړ. د سولې علي شورا وایي د سولې په مسله کې پاکستان ښه نیت څرګند کړی دی. په پېښور کې چاودنې درې دېرش کسان وژلي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي پر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د امریکا د مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې لږ تر لږه درې سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د انډونیزیا مقامات وایي د هغه کښتۍ د سپرلیو د ژغورلو لپاره هیلې ختمې سوې چې د جمعې په ورځ د دې هیواد په سواحلو کې ډوبه سوې ده. خو تر څو مخکې د افغانستان خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورئ.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کرن او منجن ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد په دریو ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي دي. او په ملي شورا کې د نورستان د خلکو استازیو له حکومت نه وغوښتل چې د دې ولایت د لارو خلاصولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د کرن او منجن ولسوالۍ نیولې او ډېر ژر به یې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې دا مهال دغه وزارت په یو عملیاتي پلان کار کوي او د ورځې تر پای به د کرن منجن ولسوالۍ بیرته له مخالفینو ونیسي.
همدا اوس هم د کران منجان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر عملیاتي پروګرامونو کار روان دی. هیله مند یو چې په راتلونکو څو ساعتونو کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو پاک کړو.
وسلوالو مخالفینو تیره ورځ د بدخشان ولایت د کران منجان ولسوالۍ له افغان ځواکونو سره تر 200 جګړې وروسته ونیوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د بدخشان په کرن منجن او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي دي. د دې کمیسیون د درلن شرعي ضیاءالله قمرخیل نن خبریالانو ته وویل چې یاد مرکزونه په موقت ډول د ناامنیو له امله تړل شوي دي.
اما په تاسف او بدبختانه موږ دوه مرکزونه په موقت شکل باندې بند شوي دي. یو کران و منجان په بدخشان ولایت کې چې موقت بند شوی ده، او همدارنګه یحیی خیل چې هم یو امنیتي ستونزه هلته پیدا شوی ده، پرون موقت بند شوی ده چې امیدوار یاست ډیر ژر هغه بیرته خلاص شي.
هغه زیاته کړه چې تیره ورځ د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د رای ورکونې تړل شوی مرکز بیرته پرانستل شو. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه 1.5 میلیونه کسانو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي چې څه باندې 1500 زره یې ښځې دي. په ملي شورا کې د نورستان د خلکو استازیو له حکومت نه وغوښتل چې د دې ولایت د لارو خلاصولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دوی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د نورستان ولایت اکثره لارې تړل شوې دي. د مشرانو جرګې یو غړي افس قیوم وویل چې دا مهال د نورستان خلک خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په نورستان کې به امنیتي ستونزو د هوارولو لپاره ډېر شر دویمه مرحله پوځي عملیات پیل کړي. او په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مسولین وایي چې په بلخ ولایت کې 3 اویا کورنۍ سره د لومړنیو موادو مرستې وکړي. د یو ان ایچ سی آر ادارې ویان د ازادي راډیو ته وویل چې یادې ادارې دغه مرستې هغو کورنۍ سره کړي چې له فاریاب ولایت نه بلخ ته کډه شوې دي. د هغه په خبره په دې مرستو کې وریجې، غوړي، صابون، مالګه او کمپلې شامل دي. د ویلې له بي ځای شوی کډوالو سره د یو ان ایچ سی آر مرستې د هغو پروژو له ډلې څخه دي چې په شمالي ولایتونو کې 1,320 کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوې دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. چاودنه په قصهخانه بازار کې د پولیسو مرکز ته نږدې شوې ده. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې شپږ ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. د پیښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام د دوو چاودنو خبره کوي.
دا دوه دمکه وي او اوس تحقیقات کیږي هلته په موقع او اور بند دی هلته او گاڑی ماریم سے بھی دی دکانوں نے ہم سے بھی دی ریسکیو 1122 چ دے ہلتہ آپریشن کئی لگیا دے زیم بے اور ہلتہ زمونگ بی ڈی ایس سکواڈ چ دے نوارا سدل دے آغا تحقیقات کی چ دے دن دھماکے نوعیت سے ہو اسی قسم دھماکہ ہو سمر بارود پکے لیکن دے دے جدیر شدید دھماکہ ہو در شدید دھماکہ ہو
دا په تیره یو اونۍ کې په پیښور کې درېمه لویه چاودنه ده چې لسلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. په پاکستان کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زور اخیستی چې حکومت غواړي له وسلوالو سخت دریځو سره د سولې خبرې پیل کړي. اخوا پاکستانی مقامات وایي چې په قبیلی سیمه باندې د امریکا د مشکوکې بی پیلوټه الوتکې په تازه حمله کې لږ تر لږه درې سخت دریځه وسلوال وژل شوي دي. بی پیلوټه الوتکې د برید د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې کړی دی. د پاکستان یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي الوتکې د وسلوالو پر یو مرکز دوه توغندې ویشتې دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې یو ځل بیا د دې هیواد پر قبیلي سیمو د بی پیلوټه الوتکو د حملو د بندېدو غوښتنه وکړه، خو امریکا ټینګار کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو بریدونه مهم او ګټور دي. د انډونیزیا مقامات وایي د هغې کښتۍ د سپرلیو د ژوند د ژغورلو لپاره هیلې ختمې شوې دي چې د جمعې په ورځ د دې هیواد په سواحلو کې ډوبه شوه. په دې پیښه کې 50 کسان مړه او یا هم لا درک دي. د انډونیزیا او استرالیا د ژغورنو ډلو نن بیا د ډوبې کښتۍ د سپرلیو د موندلو هڅې پیل کړې، خو د سمندر د لوړو څپو له امله د دغو ډلو هڅې له ستونزو سره مخامخ شوې. چارواکو تر اوسه په دې پیښه کې د 2 ماشومانو په ګډون د 1 کسانو مړینه تایید کړې ده. په دې کښتۍ کې چې د استرالیا په لور روان نوا لبنانی، ایرانی او عراقی اتباع سپارول، ل دې پیښې څخه 28 کسان ژغورل شوي هم دي. کسه هم چې په کښتۍ کې د ناستو کسانو د شمیر په اړه ضد او نقیص رپورټونه خپاره شوي دي، خو چارواکي وایي چې په کښتۍ کې 140 کسان سپاره وو. د هند په ممبئی ښار کې له یوې نړېدلې ودانۍ څخه د خلکو د ژغورلو هلې ځلې پای ته ورسېدې. د هند د بیړنیو چارو یو چارواکي ویل په دې پیښه کې 6 کسان وژل شوي دي. چارواکي توانېدلي چې د تیرو 2 ورځو هڅو په نتیجه کې له نړېدلې ودانۍ څخه 33 کسان وژغوري. دغه 15 پوړیزه ودانۍ د تېرې جمعې په ورځ ونړېده. او راپورونه وایي ایران موافقه کړې چې په ارجنټاین کې د 1994 میلادي کال د بمی حملو په اړه تحقیقاتو کې به همکاري کوي. په دې پیښه کې چې په بونس آیرس کې د یهودانو په مرکز وشوه 15 کسان وژل شوي. د ارجنټاین مقامات وایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې کتنه وکړه او د یادې پیښې په اړه د ګډو پلټنو ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل تهران به د یادې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکارۍ په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د ارجنټاین یوې محکمې له دې وړاندې ایران تورن کړی چې د یهودانو په مرکز شوې حمله کې لاس لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ده. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي چې انتخاباتي اتحاد دوام ونه کړ. د سولې عالي شورا وایي د سولې په مسله کې پاکستان ښه نیت څرګند کړی، خو په دې برخه کې ځینې کسان شکونه هم لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت د کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې، خو دوی د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیولي دي. په کندهار کې د 5م ټولګي یو زده کوونکی د 12م ټولګي زده کوونکو ته درس ورکوي.
کولای سم چې ریاضي، ساينس، ټولنیز، نور څه سم زمين او انګلیش، پښتو دا ټول زه ځان سره وایم او سر په خلاص کوم.
د کونړ چرواکي وایي په مناګي کې به د برېښنا د بند چارې ډېر ژر پیل سي.
دې بند ته موږ دومره خوشحاله یو لکه څنګه چې د اوړي د سرطان د روژې روژماتي ته سره خوشحاله.
په پاکستان کې 14 کسان وژلې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2 بجو وروسته پیلېږي چې د سګرټ سکولو پر زیانونو پکې خبرې کیږي. د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي چې انتخاباتي اتحاد دوام ونه کړ. د دې جبهې او د دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ویان ازادي راډیو ته ویل چې د دې اتحاد لخوا پر واحد کاندید موافقه نه ده سوې، نو ځکه خو یې غړي ورسره له دې هر یو خپل کار کوي. نوموړي د غرض د احمد ضیا مسعود او امرالله صالح په اړه د محمد محقق څرګندونې د توقع خلاف وبللې. بلخوا د انتخاباتي اتحاد ویان د نوموړي څرګندونې ردوي او وایي چې دغه اتحاد په اتفاق سره خپل کاندید مشخص کړي چې په یوه یا ورځو کې به رسمن اعلان سي. تفصیل د احمد زبرجمن په رپورت کې.
د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي انتخاباتي اتحاد باید د رایو په اتفاق سره خپل کاندید وړاندې کړی وای، خو چې داسې ونه شول د دې اتحاد غړي به د انتخاباتو په اړه په انفرادي توګه خپل تصمیمونه ونیسي. د دې جبهې وایند فیض الله زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز ډاکټر عبدالله عبدالله راتلونکو انتخاباتو ته د انتخاباتي اتحاد کاندید ونه باله. ښاغلي زکی وویل د یو کاندید د وړاندې کولو په اړه یاد اتحاد کومې پریکړې ته نه دی رسېدلی.
مو به هم توافق کرده بودیم که
به موږ موافقه کړې و چې په اتفاق سره به تصمیم نیسو، خو اوس چې دوستانو په خپل سر پریکړه کړې چې د نظر اتفاق مهم نه دی، معنا ده چې دوی د اتحاد بنیادی اصل تر پښو لاندې کړی. نو په دې صورت کې د انتخاباتي اتحاد لخوا کومه پریکړه نه ده موجوده او هر کس به خپله پریکړه کوي.
انتخاباتي اتحاد څو نه مخکې په دې تکل جوړ شي راتلونکو انتخاباتو ته به یو واحد کاندید وړاندې کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد ضیاء مسعود، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، یونس قانونی، امرالله صالح، عطا محمد نور او صلاح الدین ربانی د دې اتحاد مهم غړي دي. د دې اتحاد سرچینو په دې وروستو کې وویل ډاکټر عبدالله عبدالله به یک کاندید وي او یو انتخاب دی چې عبدالهادي ارغندیوال او محمد محقق یې مرستیالان واوسي. په عین وخت کې ښاغلي زکی د محمد محقق هغه نظریات د توقع پر خلاف وبلل چې په دې وروستیو کې په یو لیک کې څرګند کړي دي. محقق خپل یو دوست په دې لیک کې چې له ټولنیزو رسنیو سره شریک شوی لیکلي، له احمد ضیاء مسعود سره ځکه یو ځای نه شو چې نوموړي په کور دننه او بهر چندان ملاتړ نه لري. نوموړي ویلي له ختیځو او لوېدیځو هیوادونو سره چې څومره مسعود د یو کاندید په توګه مطرح کړي، هغوی ملاتړ نه دی کړی. نوموړي همدارس د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پاړه ویلي چې ولسی ملاتړ نه لري او یوازې په تور لګولو کې تکړه دی، خو امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې دا څرګندونې رد کړي او محقق له بهرنیو استخباراتي کړیو سره په لاس لرلو تورن کړی دی. بلخوا د انتخاباتي اتحاد وایند د ښاغلي زکی څرګندونې ردوي او وایي دا اتحاد په اتفاق سره خپل کاندید مشخص کړی چې په یو دوه ورځو کې به رسمن اعلان شي. د دې اتحاد یو وایان فضل الرحمن اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان انتخاباتي اتحاد د اوس لپاره یو موټی عمل کوي او په یو واحد کاندید او په دوه مرستیالانو سره په بشپړ ډول باندې صلاح شوي دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دا درې واړه رسمان معرفي کړي.
هغه دا خبره هم رد کړه چې ګینه د محمد محقق او امرالله صالح ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي او ویل دا دواړه اوس هم په انتخاباتي اتحاد کې دي. ځینې کتونکي په دې اند دي چې په ائتلافونو کې او د مطرحو سیاسي شخصیتونو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تر اوسه هیڅ کوم لوری خپل کاندید رسمان اعلان نه کړي. د دوی په وینا دا اختلافات تر ډیره پر قومي، سمتي او شخصي امتیازاتو راڅرخي چې د هیواد په زیان تمامیږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت د کران او منجان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې، خو دوی یې بیرته نیولو ته جدي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویاند خبرې لاندې ویل چې اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته د حرکت په حال کې دي او دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو او یا هم د ورځې تر پای پورې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. تفصیل خان محمد سین څخه اوري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د بدخشان ولایت د کران او منجان ولسوالۍ ته د نورستان د نام نسیم برګمټال ولسوالۍ څخه وسلوال مخالفین ورغلي او توانېدلي چې سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کران او منجان د ولسوالۍ وضعیت تشریح او ډاډ ورکړ چې په څو ساعتونو او یا د ورځې تر پای پورې به نیول شوې سیمه بیرته له طالبانو ونیسي.
در حال حاضر از چند استقامت نیروهای اضافی و قوتهایی که نیاز است تا بتوان از پلیس ما حمایت بکند در حال اعزام است.
اوس مهال اضافي او د ضرورت وړ ځواکونه چې په سیمه کې له پولیس سره مرسته وکړي له څو استقامتونو څخه د ورتک په حال کې دي. پر عملیاتو یې کار روان دي. هیله ده پراتلونکو څو ساعتونو کې یاد ولسوالۍ له مخالفینو پاک سي.
صدیقي وویل د کران او منجان پر ولسوالۍ د شنبه په ورځ شاوخوا 12 بجې وسلوالو مخالفینو راکټونه توغولي او له پولیسو سره د نښتې وروسته توانېدلي چې یاد ولسوالۍ ونیسي. صدیقي دا هم وویل سرنګه چې په یاد ولسوالۍ کې کافي امنیتي ځواکونه موجود نه وو، پرته له دې چې د سرو مال زیان ورورسیږي، تاکتیکي په شاتګ یې کړی دی. خاغلی صدیقي د وسلوالو مخالفینو لخوا د وردج د ولسوالۍ نیول رد کړه او ویل چې په وردج ولسوالۍ کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او د وسلوالو مخالفینو د فعالیت مخه یې نیولې ده. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی اسدالله پیمان وایي چې د کران او منجان د ولسوالۍ د سقوط لامل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو کموالی و. د ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي وضعیت سو ځلې له مربوطو ارګانونو سره شریک کړی، خو د نه پاملرنې له امله دغه ستونزه لویه شوه. د وویل که سیمې ته پراخ امنیتي تدابیر ونه نیول شي، ممکن په لږه موده کې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم ناامنه شي.
این مشکل ما از دو سه سال به طرف مسلسل بر مقامات محترم رساندیم که متاسفانه در وقت و زمانش توجه صورت نگرفت.
موږ دا ستونزه له دوه کالو راهیسې له چارواکو سره شریکه کړې، خو پر وخت ورته په امان نسو. د دې ولایت ځینې نورې ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې دي. که امنیتي تدابیر ورته جدي او پراخ نسي، ممکن په سیمه کې امنیتي ستونزې له دې هم پراخ شي.
راپورونه وایي د بدخشان امنیتي وضعیت له کابو یو کال راهیسې مخ په خرابېدو دی او مخالفین هڅې کوي چې لومړی په دې ولایت او ورپسې په نورو شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. ځینې کتونکي دا هم وایي چې په القاعده پورې تړلې ډلې غواړي چې په بدخشان او ورسیر مسیمو کې د خپل نفوذ په پراخولو سره د مرکزي آسیا هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان په ورستیو کې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ او د ثبات د ټینګښت لپاره ښه نیت څرګند کړی. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د دینی عالمانو په ورستی کانفرنس کې د یو شمېر پاکستاني عالمانو برخه اخیستلو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان حکومت ښه نیت څرګند کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خبري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د پاکستان اقتصادي پراختیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو سره ارتباط لري. نو پاکستاني لوري ته شایي چې خپل ملي ګټو ته په پام په دې هیواد کې د سولې د پروسې سره همکاري زیاته کړي. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې د پاکستاني لوري سره اړیکې د شکېدو په حال کې دي. په کابل کې د عالمانو په وروستۍ سترې غونډه کې د لشترلژه یوویشتو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو ګډون کړی و چې په هغه کې د پاکستان څخه هم یو شمېر دینی عالمان شامل وو. د سولې عالي شورا وایي چې دا مسله څرګنده وی چې پاکستانی لوري د باور فضا درامست کول لپاره هڅه کوي او دا یو مثبت ګام دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل
دولت منتخب پاکستان باز هم تاکید به این دارم شخص نواز شریف همکاری میکنه پاکستان برای اینکه مذاکرات بین الافغانی بین رهبری طالبا و افغانستان چی شوه، یعنی شورای عالی صلح جان بگیره و این دفعه عملی بشه.
افغانستان د سولې عالی شورا وای با پاکستان کې د زندان څخه خوشی سوی ملا عبدالغنی برادر کولای سي چې د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم درول ولوبوي. اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې ملا عبدالغنی برادر زیات کړنه د پاکستان په زندانونو کې تیر کړل، خو د طالبانو د پخوانی تحریک د څلورو مؤسسینو څخه دی او د طالبانو د رهبری دوهم سړی بلل کېده، نو بیا هم خپل اهمیت لري.
هنوز از مقام خود برکنار نیست. شخص دوم تحریک طالبا هست و اخیراً هم ملاقات های با رده های بالا بازم داشته و ما امیدوار هستیم که بالاخره امو ارزش های صلح پسندانه ای که با خود داشت امونا جامعه عمل بپوشن و اینها کار بکنن.
قاسمیار چنگار وکر چه ملا عبدالغنی برادر چه اتسه موده مخی ده ولسمشر حمید کرزی پا غشتره با پاکستان که لزندان اخلاسو ده طالبانو ده لورد با مشرانو سر اریکی لری. د سولې د عالی شورا د چارواکي د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې ملا عبدالغنی برادر اوس چیرته دی وویل چې دقیق معلومات نه لري، خو د هغه د روغتیايي وضعیت د خرابوالي اوازې دوی ته هم ورسېدلې دي. قاسم یار وویل د ملا عبدالغنی برادر صحت ډېر ښه نه دی، نو شاید پاکستان په کراچي ښار کې پاتې شوی وي. اسماعیل قاسم یار ویلي دا امکان شته چې عبدالغنی برادر ترکیه ته ولاړ سي او هلته د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د قاسم یار په وینا داسې په نظر کې ولسی وی چې ترکیه به د مذاکرو ځای او پاینې حال کې د سعودي عربستان یو علمی اکاډمي وړاندیز کړی چې د مذاکرو کوربوي.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچیان وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې راپدې خوا یې د دې سند په اړه اته ځلې خبرې کړې دي. ډاکټر اشرف غنی احمد زید یک شمې پر ازادي راډیو ته ویل چې دواړه لوري امریکا او افغانستان د امنیتی سند لاسلیک ته نږدې شوي دي. له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو سره سمې وځنډېدې، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې دغه خبرې د نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. اسدالله لودین کابل رپورټ اوروي.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند بحث تا ټاکل شوی افغان مرکچان وایي چې د دې سند تخنیکی پړاوونه بشپړ شوی او یوازې د جمهور رئیس او ملي شورا پریکړو ته منتظر دی. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزای او افغانان به د دې سند په لاسلیک دوه له امریکا سره موافقه وکړي او کنه. خو د امریکایي چارواکو غوښتنه دا ده چې دا سند باید په راتلونکي میلادي میاشت کې نهایي شي. له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند افغان مرکچی او د امنیتی انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې تر اوسه له امریکایي چارواکو سره اته ځلې په کابل کې د دې سند په اړه خبرې کړي.
موږ له اته ورنه ډېر تر خبرې کړي دي. پرمختګ ډېر ښه ده. تخنیکي مسائل حل سوي دي. اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادي سیاسي فیصلې پکار دي، او هغه بنیادي سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وسي، چې اول ولسمشر ده او دومه ولسي جرګه ده.
که څه هم ښاغلي احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت نهایي کړي، خو زیاتې کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخته اړتیا لري. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره سم له امریکا سره د امنیتي سند پر سر خبرې وځنډولې، خو کابو یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. پخوا دا مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمي او د افغانستان او پاکستان لخوا د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک لخوا پر مخ تلل، خو اوس دغه خبرې د افغانستان لخوا اشرف غنی احمدزی او رنگین دادفرس پنتا او د امریکا لخوا په کابل کې د هغوی سفیر جیمز کنینګ هم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جوزف دانفورد پر مخ بیایي. څه موده وړاندې ولسمشر حامد کرزي وویل چې امریکا باید د دې سند په چوکاټ کې د افغان حکومت د ځینو نورو شرایطو ترڅنګ دا هم ومني چې که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي دوی باید د افغانانو دفاع وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم دا یوه حساسه موضوع بولي.
مونږ په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه ډیر جدي یو. د بهرنیو د حملې تعریف یو حیاتي موضوع ده. د موضوع ته ولسمشر حامد کرزی هم اشاره کړي چې په اړه یې باید موافقې ته ورسیږو. د دې موضوع لپاره باید داسې چوکاټ جوړ شي چې زموږ قناعت حاصل کړي.
افغان حکومت ویلي هر کله چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې نهایي شي نو د لاسلیک د پریکړې په اړه به یې لویه جرګه راوغواړي. که څه هم په افغانستان کې یو شمېر کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفې دي، خو کارپوهان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر دونی مو بجو رسته پیلیږي چې د سیګریټ څکولو پر زیانونو په کې خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په پروگرام کې برخه واخلئ. په کندهار کې یو اتکلن کوچنی چې د پنځم ټولګي زده کوونکی دی دولسم ټولګي ته زده کړه ورکوي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په خپل راپور کې وایي دغه ماشوم چې فکر کوي نابغه بوي د خپل مورنۍ ژبې ترڅنګ په عربي، انګلیسي او دری ژبو هم رواني خبرې کولای شي.
We were in Hemant, so we are come from Hemant to Erkandar, and we are studying at Shababai schools and studying another more English and another teacher, so we are read it is
اتکلن امیرجان چې د خپل مورنۍ ژبې ترڅنګ په عربي، انګلیسي او دری ژبو هم رواني خبرې کولای شي. د احمد شاه بابا د لیسې د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. نو موري د یو نابغه په څیر کولای شي چې په ساينسي مزامینو او ریاضیاتو کې د دولسم ټولګي زده کوونکو ته درس ورکړي.
کولای شي چې ریاضي، ساينس، ټولنیز، نو ساينسي مزامین او انګلیش، پښتو د ټولو زن سروان او سر په کلاس کوم. نو دا ټول چې دی سي ماته سن دي او ما وی دي ته به ته شپږم څخه به تر اول پسې زبای شو سزور کولای سم پسې سيزي مې سم نه کې او په انګلیش کې تر دولسم څخه به تر اول تر سلرم پسې زد انګلیش درس کوي.
امیر جان د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکو دی او د درو کلون رئیسی په کندهار کې زده کړه کوي. د کندهار ولایتي ادارې دغه نابغه ماشوم د ودی لپاره امکانات نه دي برابر کړي او نو موري په افتخاری توګه شوونکی دی. امیر جان که څه هم غریب خو د لیلی د نه موجودیت په وجه په کرایي کور کې وسیږي. بلخوا د احمد شاه بابا د لیسې سر شوونکی اسد الله وایي چې تنکی امیر محمد په لوړ جرات سره کولای شي چې د زیاتو شوونکو او زده کوونکو په مخ کې هر مضمون تدریس کړي.
د نوموړي په وینا دغه بااستعداده هلک اوس هم په ځینو وختونو کې په افتخاري ډول زده کوونکو ته زده کړه ورکوي، خو په رسمي توګه هغه لا هم د دولسم ټولګۍ د فراغت سند ته اړتیا لري تر څو ښوونکی سي.
دوی خو کولی سي، دلته اوس یو داس پروسه روانه ده کوم چې اول سر کې چې قراردادیان استادان وو چې هغو ته مزدور راتلل دي هغه و، اوس رسمیان دي ترسمان څخه ورسته هغه دی اوس لیسانس دی، اوس په ټول مکتب کې موږ قراردادي استاد نه لرو که څه هم دی درس ورکولای سي.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې ډېری داسې نابغه ماشومان سته خو د ودې لپاره امکانات نه دي برابر سوي.
د کونړ چرواکي وایي په منګي کې به د برېښنا د بند چارې ډېر ژر پیل سي. قومي مشرانو په یوه غونډه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
غونډې ته د کونړ والي شجاع الملک جلاله وویل د ډېرو هڅو او غوښتنو وروسته د اوبو او برېښنا وزارت د مناګي بند منظور کړی، نو خلکو ته پکار دی چې د بند جوړونکي شرکت مسؤلینو سره په هره برخه کې کونړ والی وویل که چیرته ولسونه امنیتي ځواکونو او د شرکت کارکوونکو سره همکاري ونه کړي نو کېدای شي چې د یو شمیر نورو پروژو په څیر د مناګي پروژه هم کومبل ولایت ته د امنیت د نشټوالي په بانه انتقال شي. د کونړ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی له ډېر وخته دا هیله درلوده چې په بناګي کې د اوبو او برېښنا بند جوړ شي.
زاج ممتاز د مانګي د ولسوالۍ د رئیس شورا د دې د بند په اقلا زمونږه چې کله دا انقلاب شروع شوی دی او داغه نه وروسته دا انګازې وي او اوازې وي چې دا بند نن جوړېږي او سبا جوړېږي نن جوړېږي.
زه مولوي عبدالعزیز د مانګي ولسوالۍ، دې بند ته مونږ دومره خوشحال یو لکه څنګه چې د اوړي د سرطان روجې روجماتي ته سړی خوشحالی او ټول ماشومان کونډې یتیمان او هغه خلک چې د ډېرو وختو د ارزو او غوښتنې وي، حتی چې د کرزي صاحب پورې هم تللي دي چې دا درې غوښتنې کول چې یو د غوښتنو نه هغه دا وه چې مونږ ته د بندونه او بجلی جوړې کړی شي او بیا خصوصا د منعګي بند.
زما نوم شمشیر نړیوال، زمونږ په ولسوالۍ کې دغه بند یا ماریږي. واقعیت دا دی چې زمونږ د مودې مودې او د زمانو محروم خلک د رڼا نه محروم او حتی د ژوند ټول امکاناتو او هغه نه محروم خلک ډېر خوښ او راضي دي.
دوی وایي د سر او مال په بدل کې به د شرکت د انجینرانو او وسایلو ساتنه کوي. خلک وایي څه د پاسه دوه کاله کېږي چې د مناګي بند جوړولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د اوبو او برېښنا وزارت ته 3 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي، خو تر دې دمه یاد وزارت د امنیت د نشتوالي په نوم د مناګي بند رسمي کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ کړي وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په پام کې ده چې د هند او پاکستان صدر اعظم نن په نیویارک کې سره وګوري. نواز شریف او منموهن سنگ به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د خپلو هیوادونو ترمنځ چې د یو بل اټومي سیالان دي پر کړکېچنو اړیکو خبرې سره وکړي. نن تر غرمې مخکې د پېښور په قصخانی بازار کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل او تر 15 زیات نورې ټپیان کړل. په وژل سوو کې 2 ښځې او 6 ماشومان شامل دي. دا په دې اونۍ کې په پېښور کې پرله پسې درېیمه زوروره چاودنه ده. نور هر له دغه پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پېښور ښار د امنیتي چارواکو په وینا نن د غرمې مخکې د پېښور په قصخانی بازار کې د خان رازق پولیس ماموریت مخې ته د بمی چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 30 تنه وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان شوي دي. تر چاودنې وروسته په شاوخوا ودانیو او دوکانونو کې اور لګېدلی دی چې له امله ځایي خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. د پېښور د ریډینګ روغتون یو تن چارواکي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه یې روغتون ته 9 مړي او 10 ټپیان وړل شوي دي.
بڑے افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ اب تک ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز ریسیو ہوئے ہیں وہ 29
بڑے افسوس سره باید وایم چې نن بیا په پیښور کې زوره وره چاودنه شوې ده چې له امله یې تر دې دمه زموږ روغتون ته د ماشومان او ښځو په ګډون 9 مړي او 10 ټپیان راوړل شوې دي. په روغتون کې مو اضطراری حالت اعلان کړی دی او د ټپیانو درملنه روانه ده. د پیښې د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د خیبر پختونخوا یو تنجک پوری پولیس چارواکی شفقت ملک د پیښې په ځای کې له خبري رسنیو سره په خبرو کې وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او د ریموټ کنټرول په واسطه لوزول شوي دي.
جو ایویدنس مل رہے ہیں وہ ریموٹ ڈیوائس لگ رہے ہیں. پوری گاڑی کا کنورٹ کیا تھا, پوری گاڑی کا ڈومینٹ ہوا ہے.
فلم لو یورا پرونو داس بریخی چې چاو دنه ریموٹ کنٹرول په واسطه شوی دا. زمونږ د لومړنی تفتیش لمخې په موټر کې له 200 څخه تر 300 پورې چاو دي دونکو مواد ځای پر ځای شوی ول چې د ریموٹ کنٹرول په واسطه الوزول شوی دي. د پیخي سیډن روانه ده, خو په سرګند داس ښکاری چې د چاو دنه اصلي هدف خان رازق پولیس ماموریتو. د خیبر پختونخوا مشر وزیر او نورو دولتي چارواکو د پیښو غندنه کړې او د عامو وګړو په مړینه یې خواشینی څرګنده کړې ده. د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پیښور کې په یوه اونۍ کې دا پرله پسې درې مزوره ور چاودنه ده چې سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ د پیښور قصهخانې بازار ته نږدې په کوهاټۍ بازار کې په کلیسا کې دننه دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 43 تنه وژل شوي او تر 130 زیات ټپیان شوي وو. همداراز د جمعې په ورځ د پیښور 400 په لویه لار د مامورینو په موټر کې چاودنه شوې وه چې د درې ښځو او دوو ماشومانو په ګډون پکې شل کسان وژل شوي او تر 45 زیات ټپیان شوي وو او مسؤلیت یې پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی و. د یادونې وړ ده چې د پیښور د نننۍ بمې چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومېډ پر غاړه نه دی اخیسته. زبی الله شفق, ازادي راډیو, پیښور.
لادی رپورٹ سره په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد ناوړي.
د کورنۍ او چارو وزارت تایید کړ چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د کران او منجان ولسوالۍ نیولې او وایي ډېر ژر به د برتنی ول لپاره عملیات وکړي. په ملي شورا کې د نورستان د خلکو استازیو له حکومت نه وغوښتل چې د دې ولایت د لارو د خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مسؤلان وایي چې په بلخ ولایت کې درې اویو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې نن 14 لک تر لږه 3 کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. پاکستانی مقامات وی په قبیلی سیمه باندې د امریکا د مشکوکې بی پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې لږ تر لږه 3 سخت دریځه وسلوال وشل شوې دي. د انډونیزیا مقامات وی د هغې کشتۍ د سپرلیو د ژوند د شغورو لپاره هلي ختم شوې چې د جمعې پر ورځ د هیواد په سواحلو کې ډوبه شوه. او د هند په ممبئی ښار کې لوې نړیدلې ودانۍ څخه د خلکو د شغورولو حالې ځلې پای ته رسیدلې. هندي مقامات وی چې د دې 15 پوړیزي ودانۍ د نړیدلو په نتیجه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شماستم و مهمانم است دکتر خالق ویسی, دکتر خانواده از فنلند. امروز در این مورد صحبت میکنیم که سیگرت کشیدن چه خطرات سحیر در پی دارد و عمدتاً روی این بحث میکنیم که چگونه میشود سیگرت را ترک کرد. منتظر شما هم هستیم, به این شماره ها زنگ بزنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتوانید با ما در تماس شوید. 0042-221-12-42-01 و 0042-221-12-41-01. همچنین می توانید از طریق فیسبوک هم سوال کنید. این هم آدرس های فیسبوک ما, facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadirchashmbarahetan هستیم. بیایید این گونه آغاز بکنیم که دود تنباکو ماده نهایت خطرناک است که گفته می شود حاوی بیش از 200 زهر شناخته شده است. هر دفعه که یک شخص سیگرت دود می کند, این مواد زهری به بدن او تا اندازه صدمه می رسانند. به اساس یک تحقیق, شخصی که روزانه 2 بسته یا قوطی سیگرت دود می کند 8 سال از عمر خود کم می کند و حتی شخصی که به طور خفیف هم سیگرت می کشد گفته می شود که 4 سال از عمر خود را کم می کند. سیگرت کشیدن همچنین می تواند سبب سرطان شش شود و این نوع سرطان عمده‌ترین علت مرگ و میر نزد مردان به شمار می رود. به همین ترتیب سیگرت کشیدن می تواند سبب سخت شدن و شخ شدن رگهای خون, التهاب طرق تنفسی, عمدتاً التهاب برانش ها, سرطان شش, سرطان دهن و گلو، مریضی قلبی و زخم معده شود و همچنین میتونه جنین را که در رحم مادر است با خطر مواجه بسازم. بیشتر در این مورد با دکتر خالق ویسی صحبت خواهیم کرد و منتظر شما هم هستیم و یادآور میشم که یک تعداد زیاد از دوستا روی صفحه فیسبوک سوالاتشان را گذاشتن که میپردازیم به سوالات اونا حتما در جریان این برنامه. دکتر صاحب ویسی بسیار زیاد خوش آمدین، میخواید چیز اضافه بکنید در ادامه این موضوع؟
بله، من هم با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، فقط در قسمت مقدمه‌ای که شما قبلا ارائه کردین میخواستم یک تصحیح و عمل دارم اوی که دود هاوی سیگارت یا دود سیگارت هاوی بیش از 2500 ماده هست. شما 200 گفتین و البته بیش از 90 ماده قسمی است دو که فوق العاده زهری و سرطانزا است. اینه میرا میخواستم که
بسیار زیاد تشکر. و در کتابی که اینجا من پیش خود دارم که یکی از بهترین چارت های امراض هست از سال 2011، در اینجا گفته شده که 200 زهر شناخته شده. گپ شما دقیق است، تشکر و بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. خب از شما میخوایم بشنویم دکتر صاحب ویسی که سیگارت کشیدن چه خطرات را به صحت در پی داره و مهمترین اضرار سیگارت کدام هستند؟
بله، ببینیم وقتی اول باید ما بفهمیم که همونطور که شما هم گفتین خطرناکترین موادی که در سیگارت وجود داره و ما تا بال شناختیم و خصوصا 9-10 تا از اون قسمی است که فوق العاده سرطان‌زاست. وقتی ما سیگارت را به دهن خود میگذاریم و در ششهای خود کش میکنیم، این مواد سرطان‌زا مستقیما داخل ششها میشه و خرابترین مادی، خطرناکترین مادی که در سیگارت است و کاربن مونوکساید. خون ما در حالت عادی باید اکسیژن را انتقال بده، اما وقتی این کاربن مونوکساید جاگزین اکسیژن که بسیار حیاتی و مهم است برای بدن جاگزین از اون میشه، در نتیجه عضلات سرخون نمیتونه این اکسیژن انتقال بده. بالاخره در جای زی عوض اکسیژن، کاربن مونوکساید را که ما مستقیم داخل شریان خود کش کردیم، ای در داخل نسج ما میشه، داخل ششهای ما میشه و مستقیم داخل دوران خون میشه و میتونم بگویم که هیچ ارگانی نیست که به سلامت بمانه و از به اصطلاح عام از فرق سر تا شست پای تمام اعضا را متاسفانه معوف میسازه و هیچ ارگانی به سلامت باقی نمیمانه.
تشکر از شما دکتر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند مهمان این برنامه است و شما هم میتونین که زنگ بزنین به این شماره ها 799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونید با ما در تماس به 00-42-21-12-42-01 و 00-42-21-12-41-01 یک شنونده داریم. بشنویم که از کجا زنگ زده و چه سوالی داره. سلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو ملمت سلام کوم ته دې له شروع حضور خوش خوش حاله به
سلامت اوسه مهرباني وکي څوک یاست او لطفا پوښتنه وکي.
مننه حیات الله بختیار ما د کندهار ولایت څخه تاسو ملمت سره راځو او مې دوه پوښتنه لرم.
مهرباني وکي.
لمړی پوښتنه مې به دا ډول د سیګریټ در څنګه چلم چې په افغانستان کې ډېر رسم رواج لري، خصوصا بیا د شرینه طبقه ډېر کې پاغو کې دوه رقمه تنباکو دي چې خواږه او ترخه په دغه چلم کې تنباکو کې ډاکټر صاحب پوښتنه لرم چې دا ترخه ډېر تاواني دي که خواږه؟ تاواني خو البته دواړه دي، خو ډېر کم تاواني دي. او نن سبا چې ګورو دغه ځوانان شی بالا چلم دي چې دي کې میوه دي وایي چې کول کېږي، آیا دا څونه تاواني دي د سرطان ضد کچیری دغه جواب راکې ده بس خیر خوشاله سم نو وخت نه نیسم د سوجمن تلاله
ډیره مننه بسوزو تشکر از شما ډاکټر صاحب وایسی
سلامت سه وروره ستاسو په سوال د زوال سوال په جواب کې باید څه وایم چې تمباکو دی خواږه او ترخه نه لري دا ستاسو سوال د سیمانا ورکوي چې یو سړی سره چاره دی هغه ستاسو د مخې نه تاسو باندې حمله وکړي که ترشانه دواړه یو دی تمباکو دی مننه
خب سوال های زیاد هم در این مورد دکتر صاحب وایسی شده که چطور میتونیم سیگارت کشیدن را ترک کنیم که تا لحظات دیگه میپردازیم به این سوالات همچنان اما همین لحظه که شنونده داریم روی خط بشنویم که چی میپرسه سلام علیکم بله سلام سلام علیکم رادیو آزادی است و برنامه صحت در مورد سیگارت کشیدن و اضرارش روی صحت صحبت میکنیم سوال بکنین لطفا و صدای رادیویتان هم لطفا پخش کنین که صدای خودتان ما درست بتانیم بشنویم
سلام علیکم
و علیکم السلام کیستین و سوال بکنین لطفا رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید من مصطفی صدیقی در این برنامه ساعت با شماستم و دکتر خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند مهمان برنامه است در مورد سیگارت کشیدن و اضرارش صحبت میکنیم همچنان چطور میتونیم سیگارت کشیدن را ترک کنیم یک شنونده داریم سلام علیکم
بله سلام علیکم
و علیکم السلام چوکی هست و لطفاً پشتنه بکی مهربانی بکی لطفاً
عبیب لایم لکنر و نکنست آتر افتماس کیم
مهربانی
ساتو محترم نیلمات پلومنی سر کساتو محترم نیلمات و ساتو در ازالی را دی طول درنو و قدرمون و اوردن تکفل سلامون و نیکی ایلی غلانی کام زبراتم دوم را بوام چی سیگریت تکول واکنم دیر زیاد تاوان نریزر پل اخیرت وقت دیر سیگریت تکوام داکتر صاحب محترم سی خونی دا پشتنه دیسی یعنی زیر تکوال اسم چی سیگریت پیجم اخیرت وقت زیر کلم کام دی مطالیه که وقتیم داگه سیگریت تکوام که سیگریت اونی تکو مطالیه هم نسیم کوله دیر پسر نگردی اخیرت وقت سیگریت اونی تکو پسر نگردی داکتر صاحب تکلار سیگریت
دیر امانانه عبیبالله خان تشکر بسازاد که تماس گرفتی خودت بشنو از دکتر صاحب وایسی بفرمایی
بله با تشکر از دوست عزیز ما که پرسیدن که چطور میتونن سیگارت ترک کنن خب این بسیار یک مسئله میتونم بگویم که هم مشکل است و هم آسان است مشکل به این حساب که کسانی هستند که بسیار با آسانی تانستند سیگارت را ترک کنند و به شرطی که اونمو چیزایی را که باید متوجه باشند و کمک بگیرند هم از خودشان آمادگی داشته باشند مطالعات خود را زیاد کنند به این قسمت سیگارت و اضرارش و در صورت که لازم باشه کمک مسلکی دریافت کنند یعنی این بسیار قبلا فکر می شد که ترک سیگارت یک چیزی است که به یک بارگی اتفاق می افته و دفعتاً یک انسانی کار کرده می تانه اما مطالعات نشان می ده که ترک کردن سیگارت یک پروسی است که حداقل از 3 ماه تا 6 ماه طول می کشه و ما 2 تا 3 بار میتونیم که کوشش کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم کسانی هستن که یک بار اقدام به ترک سیگارت میکنن نمیتونن باز دفعه دیگه اقدام میکنن اصلا کسایی که از تمام کسایی که سیگارت میکشن حدودا بیشتر از نصفشان اینا مایل هستن علاقه دارن که سیگارت را ترک کنن اما بقیه کسایی هستن حدود 40% کسایی هستن که هیچ وقت تصور از این حتی به فکرشان نامده که من یک وقت سیگارت ترک کنم اونا همیشه این عمل ادامه میتن و هیچ وقت در پی از این نیستن که سیگارت را ترک کنن اما این 60% کسایی هستن اینا در 5 مرحله اگر ما اینا را تقسیم کنیم در 5 مرحله هستن بعضی کسایی هستن که
گفتیم که 40% اول کسایی هستند که کاملا بی توجه هستند و غافل هستند از اضرار سیگارت و ادامه میدن، هر روز سیگارت میکشن و هیچ وقت یک لحظه هم فکر نمی کنن که ما باید یک روز سیگارت را ترک کنم. اما گروه دوم کسایی هستند که در ذهن خود آمادگی دارند و میگن که راستی من سیگارت زیاد میکشم، این سیگارت برای من ضرر داره و هر وقت باشم من کوشش میکنم که اینو ترک کنم.
دکتر صاحب وایسی، با مزد که حرفایتون رو اینجا قطع میکنم، شما از پنج مرحله گفتین که یک شخص میتونه با رعایت این مراحل به صورت تدریجی سیگارت کشیدن را ترک بکنه. موضوع بسیار جالبه هست. در همین ارتباط اگر سر بزنیم به صفحات فیسبوک رادیو آزادی، سوال‌های مشخص در این مورد هست. می‌خوایم این سوال‌ها را هم بخونم و شما این پنج مرحله را توضیح بدین. تشکر. درست است انشاءالله؟ موافق هستین؟
بله بله.
خب عبدالحی علی خیل در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته، پرسان کرده که ز پده ناوره عمل اختیم او دیر ترینه پا تنگیم چو زلی می هود کرده چه نور بده عمل پریشدم، خول بده مرغه ز پا تیره غلیم. پا تدریجی دول باید پری خودلشی او که دی درملو پا زریه. نعیم امیس پرسیده که که ده سیگرت ده پریشودلو پا بارا که لاره وشای مهربانی بوی. و یار محمد شیرزای سوال کرده که ما تقریبا دو زلی خوش اکرل، بیا برانه شروع شوال اوز هم چکوام که خوش اکرم، چه کلم ملگری چکوی نو بس مان هم وسکولشی، نو چه باید وکرم چه خوش اکرم. ای سوالی بود که دمی ارتباط پرسیده دوستای ما.
بله، پیش ازی که به این گفتیم پنج مرحله رو پر بازیم، اول کوتاه میگم که دوستای عزیز، ترک کردن سیگارت قدر ساده هم نیست که شما مثلا یک سطل کثافات پیشتان می باشه و بگوین که ما این کثافات کجا بندازم و برین اونجا بندازین و بیان خلاص شد. به سادگی نیست. اگر به یک سادگی می بود حال ما در دنیا سیگارتی نمی داشتیم یک نفرم. گفتیم که اگر ما تمام سیگارتی ها را بگیریم و پنج گروه تقسیم کنیم، 40% از اینا از 10 نفر 4 نفر کسایی هستند که هیچ وقت به این نیندیشیدن که سیگارت اصلا ضرر داره یا نداره، فقط سیگارت میکشن و همیشه روی روز تکرار شده میره و تکرار شده میره تا ای که بالاخره اینا از پای میفتن. گروه دوم کسایی هستن که در ذهن خود میپذیرن که والا همی سیگارت نقص داره، ما هر طوری که میشه باید یک روز از شر ازی خود را خلاص کنم. یعنی در ذهن خود یک آمادگی را داره و منتظر فرصت هستن. مثلا خب رمضان اگر آمد، باز در رمضان من کار میکنم، چون دیر وقت من سیگارت نمیکشم، بسیار یک وقت خوب است برای ترک. یا مثلا کسایی هستن که با یک دوست خوب آشنا میشن، کسانی هستن که مثلا عروسی میکنن، خانمشان یا شوهرشان بهشون میگه که من از تو خواهش میکنم که سیگارت نکش، یک تغییر در زندگیشون میاد، منتظر اینمی تغییر هستن و با این تغییر خودشان هم کوشش میکنن که تغییر در درون خود بیارن و سیگارت را ترک کنند. یعنی بعد از گروه اول، گروه دوم کسانی هستند در ذهن خود آمادگی دارند. شنونده از ما باید خودشان توجه کنند که شامل کدام از این مرحله هستند. اگر از مرحله بی توجه هستند، اونا میتونند که از مرحله پنجم در مرحله چهارم بیاین. یعنی در مرحله بیاین که در ذهن خود به تصمیم برسن که واقعا سیگارت ضرر داره، ما باید منتظر یک روزی هستم، منتظر یک حادثه هستم که یک کس دیگه مرا کمک کنه، مثل یک آدمی است که دست خود دراز کرده و دستش میگیرین و بلندش میکنین. مرحله سیوم کسانی هستن که اونا عمل میکنن، فقط منتظر از ایستن که من مثلا از هفته آینده وقت شد تعیین کردن که از این روز ما دیگه سیگارت خود را ترک میکنم. این مرحله عمل است. مرحله دیگه مرحله ترکش است. من مثلا سیگارت را ترک کردیم، دو هفته میشه، سه هفته میشه و این تا سه ماه ادامه میکنه ترک سیگارت. چرا ترک سیگارت تا سه ماه ادامه میکنه؟ به خاطر اینکه تا سه ماه بسیار خطرش وجود داره که با یک دود دوباره ما شروع کنیم. و مرحله آخریش مرحله است که ادامه ترک سیگارت است، و او تا سالها ادامه پیدا میکنه. عموماً کسایی که 3 ماه تا 6 ماه دوباره سگرت نکشن، باز خطر از اینکه دوباره به سگرت روی بیاره امکانش میره، ولی بسیار کم. و ما میفهمیم که سگرت از به خاطر اینکه نیکوتین داره و نیکوتین فوق العاده اعتیادزا است، سبب اعتیاد میشه و یگانه ماده‌ای هم که سبب اعتیاد میشه در سگرت نیکوتینش است. نیکوتین 2 تا 3 روز طول میکشه تا از بدن ما خارج شود وقتی ما سگرت را ترک میکنیم. بنان اونمو اعراض قد دواییش هم 2 تا 3 روز در اوج خود میرسه و تا 1 ماه ادامه میکنه. کسانی که سگرت را ترک میکنن باید بدانن که اعراض قد سگرت 2-3 ساعت بعد شروع میشه تا 2-3 روز به اوج خود میرسه و تا 4 تا 5 هفته ادامه پیدا
میکنه. تشکر دکتر، به خاطر که سوالات اینجا زیاد هست و شنونده ها روی خط تلفن هم منتظر هستن، مرحله 4 بود و مرحله اعراض ترک سگرت را میشه در نیمه 2 هم بیشتر در موردش تمرکز بکنیم و مرحله 4 و 5 میشه کوتاه بگوین که اینجا بپردازیم به سوالاتی که شنونده ها هم از طریق فیسبوک پرسیدن و هم روی خط تلفن منتظر هستن. تشکر.
بله، من باز تکرار میکنم، گفتم مرحله 3 مرحله است که انسان در مرحله اکشن قرار میگیره. مثلا شما میخواین بازار برین، اول تصمیم میگیرین که بازار میرم. مرحله اکشن است که شما میرین بوتایتون رو میپوشین، لباساتون رو میپوشین و حرکت میکنین. این مرحله اکشن است. مرحله دیگیش مرحله ترک است که تا 3 ماه شما در مرحله ترک قرار دارین. بسیار امکان داره که شما باز شروع کنین. این مرحله ترک است. اما مرحله 5 مرحله مینتیننس یا ادامه اونمو ترک است که شما زندگیتان را بدون سگرت ادامه بدین 10 سال 20 سال تا بقیه عمرتان، که هم شامل درست‌ترین مرحله ترک سگرت مرحله 5 است که شما آدم سگرتی هستین که فعلا ترک سگرت است. 5 سال 10 سال 20 سال معلوم نیست تا چه وقت. هیچ بسیار درست‌ترین مدتش مرحله مینتیننس یا ادامه که تا آخر زندگیتان ادامه پیدا میکنه و حتی ثبوت کسانی که یک بار سگرت کشیدن امکان از اینکه باز به سگرت روی برن بیشتر است نسبت به کسانی که اصلا سگرت نکشیده. از او خاطر گفته میشه که مرحله مینتیننس یا ادامه ترک پیش از اینا طولانی میباشه. مثل یک الکول، اگر آدم ترک میکنه و الکولیستی هست که فعلا ترک کرده و احتمالش بازم میره، این باید ما در ذهن خود داشته باشیم که احتمالش میره و ما همیشه باید در ناخودآگاه خود و در خودآگاه خود با این باید مجادله کنیم، بفهمیم که ما باید حواس ما باشه. مثلا در یک محیطی میریم که کسانی که اونجا سگرت میکشن، ما باید امکانی که در داخل بدن خود ما تغییرات میدیم در محیط و دوستان خودم باید تغییرات بیاریم. این چیز بسیار خطرناکی وجود داره است که از دوستان دوروبر ما و اکثرا کسایی که باز هم سگرت میکشن اطرافیانشان است که بر اون پیشنهاد میکنه و این باز سگرت میکنه. ما بهتر است که دوستان خود را هم تغییر بدیم با این.
تشکر. خب در امی ارتباط کمیل سعادت از طریق فیسبوک ایتور نظر خود را ارائه کرده که نوشته از این طریق اعلام می‌دارم سیگار نسوار دارویی برای ترک کردن نداره، فقط دوای ترک سگرت تصمیم قاطع است. نوشته که من 29 سال نسوار و سگرت کشیدم، با یک تصمیم قاطع اردو را 2 سال است که رها کردم و با هیچ مشکل جسمی هم مواجه نشدم. به سخن خودش نوشته که فریب دروغگویی بعضی ها را نخورید که میگوید ترک اینها مشکل ایجاد میکند. در مورد اعراض ترک سگرت از شما دکتر ویسی خواهیم پرسید. تشکر از دوستایی که سوال کرده میرن از طریق فیسبوک و همچنان زنگ میزنن. شنونده داریم روی خط. سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر مصطفی جان از ماجا غربه.
و علیکم السلام، مهربانی بکی دیر شرق لست.
دیر مننه ستا چخه و یوان ناری مننه در طول افغانان و پنمهنده که در دکتر سب ویس ویسی چخه انچه در خزمتو چخه در شایستو لرشوون و رهنمایی چخه یوان ناری مننه چې دوی خپل دغه رخصتۍ ورځ زموږ افغانانو ته سر په نظر کې یو هغه زموږ په خدمت کې نو دا د ستاینې وړ دی او موږ یې ستایو.
سلامت اوسئ.
ډاکټر صاحب مصطفی جان، دغه یو دوه پوښتنې به یو کوچنی ځینې وکړم.
مهرباني.
اول خو پوښتنه خو دا ده چې دغه دده په چاپېریال کې د نږدې انسانانو باندې خو نو ده ته خو لري تاوان چې لري پر دغه باندې څونه تاثیر کوي، د دې ته څونه تاوان دی. او بله پوښتنه مې دا ده، که چیرې یوه مور په چلم یا په سګریټ روږدوي او هغه یو ماشوم ولري، هغه ته شیدې ورکوي، آیا دا د ماشوم پر ژوند باندې هم دغه شیدې چې ورکوي هم تاثیر اچوي او که نه او تاوان لري که یا؟
بسیار زیاد تشکر از شما کامران صاحب از سویدن. خب دکتر ویسی کوتا بپردازین و این پرسش ها بعد برنامه را ادامه خواهیم داد.
دیره چه تمنانه ارو را تاسو دیره مهم سوال رو کرا دا هغوم را چه سگرت هغه سړی ته چې هغه څکوي تاوان رسوي، د هغوی د چاپېریال کې دا خلک چې اوسېږي چې مونږ ورته پاسیف سموکر وایو، یا هغوی چې په منفعله توګه سګرېټ یعنې په غیر ارادي توګه سګرېټ څکوي هغومره هغوی ته هم تاوان کوي. څېړنې ښیي چې اکثر ماشومانو چې د ساه بندېدو مشکل لري د هغوی په فامیل کې که یو څوک سګرېټ څکوي هغه باید سګرېټ پرېږدي تر څو چې ماشوم روغ رمټ شي. یعنی که ماشوم ساه بندۍ ولري، که زموږ په فامیل کې یو سړی ساه بندۍ ولري، دا باید دې علت دې کې ولټوو چې کېدای شي چې کور کې یو که یو سړی هم سګرېټ وڅکوي دا کافي ده چې ټول فامیل دا هغه نه خوندۍ پاتې نه شي او ضررمند شي. دا ډېره مهمه سوال و، ډېره مننه تاسو نه.
تشکر. و همچنان سوال کامران صاحب یک بخشش این بود که اگر مادر سیگریت میکشه یا چلم دود میکنه چه مثلا تاثیرات میگذاره روی ساعت خودش و همچنان روی ساعت طفلش، که هم یک موضوعی بسیار مهم است. و بگذارین
بله.
این ارتباط بتون با سوالی که عبیب‌الله بهار متاخیل از پاکستان روی فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو آزادی گذاشته. اینطور نوشته کرده که د کور د مشرانو لپاره د ماشومانو په مخ کې نشه کول د دې سبب ګرځي چې ماشومان په نشئی موادو اخته شي. تشکر از نظر عبیب‌الله بهار. واقعا دکتر صاحب ویسی گویان اطفال میبینند و میکنند. پیش از اینکه در مورد مشکل روانی اجتماعیش شما به عنوان یک دکتر خانواده هم صحبت بکنین، در این مورد توضیح بدین که پدرانی که در داخل اتاق که اطفال هم هستند سیگرت میکشن، ابتدا در چه حد روی ساعت اطفال تاثیر میگذاره؟
البته مطالعاتی که روی کسایی که سیگرت مصرف میکنن شده نشان میده که از 10 نفری که سیگرت میکشن 8 نفرشان در خانوادهشان یک نفر دیگر سیگرت میکشیده. اونمو پدری که یا اونمو مادری که پیشوی طفل خود سیگرت میکشه، امکان از این که طفلش هم به می عادت روی بیاره بسیار زیاد میره با کسی که پدر و مادرش در خانوادهش کس سیگرت نمیکشه. این طور هم امکان میره کسایی که هست در خانوادهشان هیچ کس سیگرت نمیکشه و خود از این روی آورده یا دوستای خراب داشته یا محیطش خراب بوده. اما از 10 نفری که سیگریتی است، 8 نفر در خانوادهش پیش از پیش یک نفر سیگریت میکشیده. دوم برمیگردیم که چی ضررهای بر طفلی که در بطن مادر است مرضو داره. مطالعات نشان میده که طفلایی که خانمایی که حمل دارن ممکن است ولادتهای پیش از وقت پیشان صورت بگیره، ممکن است وزن طفل بعد از ولادت بسیار کم باشه و حتی خونریزی ها ممکن است رخ بده که اونمو پلاسنتایی که ما میگیم درست خون برش نمیرسه و
موی رک ها خود را خرد میکنه، نمیتونه خون برش برسه و خود را محکم کرده، نمیتونه در رحم و سبب از این میشه که پیش از وقت مادر ولادت کنه، وزن طفل کم باشه و وقتی که طفل تولد میشه او وقتی که بزرگ میشه میره مکتب میره او نتونه که درست کانسنتریشن خوب داشته باشه، یعنی توجه و تمرکز خوب داشته باشه و مشکلات دیگه برش بار میاره که من نمیخوام که همیشه به اینجا ذکر کنم، مهمترینش اینه میاست.
تشکر. و تا لحظات بعد در این مورد هم صحبت میکنیم بیشتر در نیمه دوم این برنامه در پیوند با همین موضوعی که شما توضیح دادین که سفارش شما، پیام شما برای کسانی که در داخل اتاقی که اطفال هم هستن سیگرت میکشن چیست و در مورد اعراض ترک سیگرت هم در نیمه دوم این ساعت بحث خواهیم کرد. همین اکنون یک شنونده داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم، مروه هستم از کابل، امروز شما با تماس شدیم. سلام عرض ادب دکتر سیدکی خدمت شما و همچنان از دکتر سید بسیار گرانقدر خالص وایسی که همیشه زحمت کشیدن.
تشکر مروه جان، بسیار خوش آمدین. ببخشید که معرفایتون را قطع میکنم که وقت ما کم هست تا رسیدن به خبرها، لطفا سوالتون را کوتاه بپرسین. تشکر.
بله، سوال من گرچه برنامه شما در باره سیگرت کشیدن است، خب من سوال دیگه را از دکتر فیدوایسی دارم، اوی است در باره رنجاوری. من خودم این عادت دارم چون یک محصل است و من وقتی که از خانه بیرون میرم حتی حرکات های منفی دخترها پسرها و در هر جای یک حرکات بسیار کوچک را من میبینم، حتی از دخترها و یا از هر کسی باشد بسیار باید